بر سلام.
امید مرزبان مننه. تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د دې سات دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني سپد ول شپږ نیمې پټول افغانستان کې خبري شي. د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. تر خبرونو وروسته د افغان طالبانو د نوي مشر څرګندونه خبرو او د طالبانو ترمنځ مولا اختلافاتو خبرو. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې چین وای په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې راغنده ونډې اخیستو ته چمتو دی. د جمهور ریاست لومړی مرستیال وای په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت زده وسلوالو فعالیت د پاکستانی استخبارات لخوا تنظیمیږي او د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو متخصصانو پر ایران ژغ کړی دی چې د واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې زنداني خبریال خوشی کړي. د خبرونو تفصیل. چین وای په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې رغنده ونډې اخیستو ته چمتو دی. د چین سینوای اجانس دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان هوا چین یانګ په وینا خبر ورکړ چې چین په افغانستان کې وروستۍ تورستۍ پیښو اندېښمن کړی دی. هوا چین یانګ د چمې پر ځول چې دا بریدونه شاید د سولې د هڅو مخه ونیسي. د راپورونو لمخې په خوا یو ځل طالبانو سره د سولې خبرې په چین کې ایسوي وي. د پاکستان مرکز اسلام آباد نږدې په مر کې هم چې کله د جولای په ومه د افغان حکومت استازو له طالبانو سره د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري کړې وي. د چین د استازو له لوري سره کېده. د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال وای په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت زد وسلوال ډول فعالیت د پاکستان د استخبارات لخوا تنظیمیږي. عبدالرشید دوستم چې په فاریاب ولایت کې د دولت زد وسلوالو پر ضد د جګړې مشري کوي په قیصر ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل
هم مردم می پما کې از کجا رهبری میشه
دی وای په دې ټول خلک وهیږي چې دا جګړه لکومه ځای رهبری کیږي یا شا او وتاي لکومه ځای ده. یو ورځ طالب سي بل ورځ القاعده سي او بیا دایش سي. د دې ټول اصلي سرچینه او د رهبری منبع آی اس آی ده. عبدالرشید دوستم ځنی داخلي کړی چې د نوموانه خص د سیمې استخبارات په جاسوسي ایتور نکړي. د فاریاب درواني جګړې په اړه د جمهور ریاست لومړی مرستیال ویل د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستانی او ازبک اتباعو په ګډون څلیر وشوسلوال وجل سوی دی. د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بالو بغاړي خپل افتخاري سفیران ټاکلې دي. د دې شرکت مطبوعاتي مسؤل کی په اعلان به خیر لاسادی رادیو سره په خبرو کې ویل د اتصالات شرکت د ودرې کلن قرارداد لمخې محمد نبی اساخیل او حمید حسن خپل استازي و ټاکل.
په هغه موخه چې اتصالاتو لرله کرکټ په افغانستان کې وده ورکړي به غوښتل چې دوه مخکښ لوبغاړي هر یو پخوانی کپتان محمد نبی ساحل او نړیوال شهرت لرونکی بالر حمید حسن د خپل سفیرانو یا د استازو په توګه باندې خلکو ته معرفي کړي.
شاغلینه بخیل نورو شخصي او نړیوال شرکتونو وغوښتل چې د ورزش په ځانګړي ډول د افغانستان د کرکټ او والیبال د لوبغاړو د لازلیدو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره ورته ګامونه واخلي. بیا هم اشرغلست. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو متخصصانو پر ایران ژغ کړی دی چې د واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې زنداني خبریال خوشی کړي. جیسن رضایان د صد پاسه یو کال راهیسی د جاسوسي او د ایران ضد تبلیغات په تور زنداني دی. راپور نوای شایراتونکې اونۍ د ایران قضا د نوموړي په اړه خپل حکم صادر کړي. د ملګرو ملتونو لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي دی چې د رضایان نیونه او زنداني کول د هغې له قانوني حقوقو څخه سرغړونه ده. د متحده ایالاتو استخباراتي چارواکي وايي د داعش مشر پر برمته سوي امریکایي کيله جن مولر چې ولکيږي د اردن په یو هوایي برید کې وجل سوی و څو ځله جنسي تیري کړی و. شپږویش کلن مولر چې خیریه کارکونکي و په 2013 میلادي کال کې د سوریه په حلب شهر کې د داعش لخوا نیول سوی و. لکيله مولر سره باندې د یزيد اقلیتي وي څور لسکلین انجلي امریکایي چارواکو ته ویلي ابو بکر البغدادي کيله مولر د بوسیاف نوم د داعش د حکومتدان په کور کې د خپل شزي په توګه ساتلې و او هر کله به چراتله پر هغې به ایجنسی تیاری کاوه. امریکایي مقاماتو د نوم نشودل په شرط دا موضوع تایید کړی ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او دا ګامې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. په هوانا کې د امریکا پر سفارت د بیرغ پورته کول په مناسبت په خپل وینا کې جان کیری وویل
We are gathered here today because our leaders, President Obama,
موږ نن دغه ترغون سیو ځکه چې موږ مشران ولسمشر باراک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو زړور پریکړه وکړه چې لدی ورسته باید د تیر وخت اسیران نه اوسو بلکې د نن او سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. دا له شاوخوا اویا کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چار وزیر له کیوبا کتنه کوي. متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال انقلاب وروسته له هوانا سره خپل ډیپلوماټیک روابط پرې کړل. د اوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د اوکرين پوسټ پرندول د روسپلو یاغیانو په تازه بریدونو کې د دوی یو سرتیری وژل سوی او شپږ نور ژوبل دي. راپورونه وایي د وروستیو جګړو تمرکز د ورستی جګړو تمرکز د حکومت تر ولکې لاندې پر هغه لوی لار دی چې ختیځ شارونه ماریپول له دونیسک سره نښلوي. د اوکرين حکومت وايي دونیسک شار ته نږدې د روسپلو بیلتون پالو په ډزو کې یو ملکی وګړی هم وژل سوی دی. او د یوروزون هیوادونو د مالی وزیرانو د یونان د نړیدلې اقتصاد د بیا رغولو لپاره د دغه هیواد د مالی ژغورنی دریم پروګرام تصویب کړ. اروپای کمیسیون پرندول دغه پروګرام لمخې به یوروزون هیوادونه یونان ته په راتلونکو دری کلونو کې شپږ اتیا میلیارد یورو پور ورکړي. د یورو ګروپ مشر ول یونان ته د نویو پورونو د ورکول په مسله کې اختلافات موجود و، خو بیا هم دوی وتوانېدل چې موافقې ته ورسیږي. د یوروزون د مالی وزیرانو په دې اړه پرون په بروکسل کې شپږ ساعته غونډه درلوده. د خبرونو پای.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د خبرونه د شمشاد زدرن په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو نوی مشر د القاعده شبکې د مشر د بیعت هرکلی کړی. دا موضوع مو د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره هم شریکه کړي.
پاکستان د اخلي محمد منصور لپاره کوي کمپاین کوي تر څو د یو قانوني او مشروعیت لرونکي امیر المؤمنین په طالبانو باندې دغه کې ومني.
په خبرونه کې مو وړاندې په کابل کې د مدني ټولنې لوی غونډه خبرو. د غونډې ته د ولسمشر یو سلاکار اکرم خپلواک وویل
هر هغه حرکت چې او بدون چې راځي ولسم په دې اړوند کاملا په جریان کې وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو وروسته له څه باندې نیمې پیړۍ کیوبا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفره او هلته د څرګندونو له جزئیاتو خبرو. ازادي او اوریدونکي پروګرام هم لرو او پکې ساسو په ژغ سب شبي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ول. د طالبانو نوی مشر د القاعده شبکې د مشر د بیعت هرکلی وکړ چې کېدای شي له دې سره د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر دره پیدا شوي اختلافاتو په ترڅ کې د ملا اختر محمد منصور دریس پیاوړی شي. ملا منصور په داسې وخت کې د طالبانو مشر کیږي چې ورو ورو د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کوي او په روسیو کې د طالبانو ځینې ډلې له داعش سره یو ځای شوي دي. القاعده هم چې په پاکستان کې ده په نړیواله کچه د افراطي ډلو په منځ کې د داعش له سیالي سره مخامخ ده. داعش چې په عراق او سوریه کې پراخې سیمې لاندې کړي دي او په زرګونو جهادیان یې د نړۍ له بیلابیلو سیمو ورجذب کړي دي په یو ډول یې القاعده څنډې ته کړې ده. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په هغه لس دقیقې غږیز پیغام کې چې وړ مورزې د ډلې زور رسنیو له لارې خپور کړ ملا منصور مخاطب کړ او وی ویل
فإني بوصف أميرا لجماعة قاعدة الجهاد اتقدم اليكم ببيعتنا لكم.
زدا القاعده د جهادي امیر پټوګه تاسو ته خپل بیعت وړاندې کوم. د شیخ اسامه او د هغه د شهیدانو ورونو د لاروی پایس چې د امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد بیعت یې کړی وو خدای پاک دې پر ټولو رحم وکړي.
مولا محمد عمر مجاهد
د تیر کال د سپتمبر لمیاشتې راوروسته د لومړی پیغام دی چې د ایمن زواهری په نوم خپرې شي. ایمن زواهری دا پیغام په داسې وخت کې خپور کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی. نږدې دوې اونۍ مخکې چې طالبانو کومه غونډه جوړه کړې وه او په هغې کې ملا اختر منصور د خپل مشر په توګه اعلانوه سخت مخالفت ورسره وشو. د طالبانو جنو مشرانو لکه ملا حسن ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی ګڼ مشران د ملا منصور له مشرۍ سره مخالفت لري. د دغه مخالفتونو په ترڅ کې مو تیر ورځ د هرات له شینډن ولسوالۍ څخه راپور درلود چې شپږتن طالبان په خپل منځي نشټو کې وشل شوی دی. د افغانستان په لویدیځ کې د 200 ظفر قلی اردو قمندان جنرال تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه د طالبانو د قمندانانو ننګیالی او ملا عبدالصمد ترمنځ شوی دی. جنرال جاهد وایي چې ننګیالی یو له هغو کسانو څخه دی چې د ده د معلوماتو له مخې په وروستیو کې پاکستان ته تللی و څو د ملا منصور بیعت وکړي. یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو او القاعده ترمنځ د ائتلاف اعلان د طالبانو له نوي مشر ملا منصور څخه د ملاتړ د پراخولو او د داعش په وړاندې د یو ځای فعالیت کولو په مقصد شوی دی. رضوان مراد د همدې موضوع په اړه د سخت دریځو ډلو د چارو له څېړونکي حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده.
اعظمي صاحب، د طالبانو نوی مشر ملا منصور د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د هغه پیغام هرکلی کړی دی او هغه ستایلی او منلی دی چې هغه ویلي و چې دوی د طالبانو له نوی مشر سره بیعت کوي او له یو بل څخه به ملاتړ کوي. د طالبانو سره د القاعده شبکې بیا یو ځای کېدلو دا اعلان دې ته تاسو څه ډول ګورئ؟
طالبان قبول کی زما په فکر باندې چون چې طالبان او القاعده اوس یو مشترک دشمن لري چې هغه اسلامي دولت یا داعش دی. یو دغه دلیل کېدلی شي د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور په واسطه چې مثلا د بیعت یې قبول کړي. دوهم دا دی چې تر څو د اختر محمد منصور دا نفوذ ته یو قوت ورکولی شي او دا موقف ته په طالبانو کې یو قوت ورکولی شي. تر دې نه مهمه او د دې نه چې باید ډېر بحث پرو شي هغه دا دی چې القاعده د دې جنګ نه یوازې په افغانستان کې دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو که چیرې اختر محمد منصور د پاکستان تر ډېر غوږ دي نو بیا د ولې دا کار کوي؟ زما په فکر دا داسې معلومېږي چې پاکستان هم اختر محمد منصور ته دې باید د قبلېدلو اجازه ورکړي تر څو موقف یې قوي شي په طالبانو کې.
ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د پاکستان د مذهبي مشرانو د غرض د پاکستان د پوځ لخوا د ملا اختر محمد منصور ملاتړ د مثال په توګه سمیع الحق هم ملاتړ کړی دی، بیا ورسره د القاعده شبکې ملاتړ له ملا منصور څخه داسې نه ښکاري چې د یوې کړې لخوا تنظیمېږي.
پاکستان د اختر محمد منصور لپاره قوي کمپاین کوي تر څو د یو قانوني او مشروعیت لرونکی امیر المؤمنین په طالبانو باندې دغه کې ومنیش تر څو که جنګ ته ځي که سولې ته ځي بیا پرده باندې کنټرول وساتي. دا د دې حقیقت څخه سترګې نه شو پټولی. مګر پاتې شو د القاعده باندې زما فکر، القاعده چې څومره افغانستان ته خطر دی هغه پاکستان ته هم خطر دی. تاسو وګورئ د په کله چې سپتمبر کې القاعده خپل فعالیتونه د هند په نیمه کاره کې اعلان کړل نو په اول هفته کې دوه حملې په پاکستان کې وکړلې. یو بریګیډر فضل ظهور د پاکستان د فوج یو غړی و، هغه یې ووژئ په 2 سپتمبر، او په 6 سپتمبر یې بیا یو غوښتله چې د ذوالفقار په نامه باندې یو نیوي شپ ته د سمندري ځواکونو یو بیلي و هغه دغه کې هغه واکې تر څو په دغه باندې حمله وکړه. دلته دغه نوي معاونین چې راغلي دي بالخصوص سراج الدین حقانی چې دغه سره اختر محمد منصور سره اوس معاون یې دی، دوی هم د پدري کورنۍ د لحاظه د القاعده سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې. نو شاید یې ویل چې دم کېدلی شي چې د سراج الدین په غوښتنه باندې اختر محمد منصور دغه بیعت منلی وي. او بل که تاسو وګورئ د طالبانو څخه په دا وروستیو کې یو ډېر غټ دغه جلاسو ګروپ جلاسو او هغه تقریبا کم د سیویر په آزادۍ ول چې هغه د پاکستان اسلامي تحریک د طالبان لپاره یو ډېر غټ دغه د ژوف نقطه وه. نو زما په فکر باندې د دې پر ځای چې د داعش سره په ګډه دغه وکولی شي مجادله وکولی شي او په عین وخت کې بیا ازبکستان اسلامي تحریک هم د داعش سره خپل بیعت اعلان کړی دی او کار کوي.
د سیاسي چارو څېړونکی حکمت الله اعظمي و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځني څپه دوله شپږنه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونې سره اور
امنیتی ځواکونه چې تجهیز نشي سوله نه راځي، دوی سره کوم سلا او طاقت نه وي، دوی نشي راکولی د خپل خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کړي له امریکا نه، له ملل متحد نه، له نورو نه وغواړي.
د همدې اوریدونکو د سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې یو تفصیلي مطلب لرو. افغان چارواکي څه وایي چې امنیتي ځواکونه په څه حال کې دي؟ او د امریکا د دفاع وزارت یو نوی راپور خپور کړی دی او په هغه کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه نوی شمیرې خپرې کړي دي. په دې اړه به د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په تفصیل واوري. خو اوس د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته سالم محمد صالح کتنه کوي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل تازه غنی کې لیکلي چې افغان ولسمشر له پاکستان سره د اړیکو شکولو وروستۍ هڅه وکړه. ورسپانې لیکي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل ملي امنیت عمومي رئیس په ګډون یو هیئت پاکستان ته ولېږي چې له دغه هیواد سره د اړیکو شکولو وروستۍ هڅه وکړي. د ګارډین په باور ولسمشر غنی له پاکستان سره د اړیکو پر شکولو زیاته انرژي ولګوله او سیاسي هڅې وکړي له هغه ګاونډي هیواد سره چې په افغانستان کې د رقیب په سترګه ورته کتل کیږي او د طالبانو په ملاتړ تورن دی. ورسپانې د ولسمشر غنی وروستۍ وینا ته هم اشاره کړې چې په توند لهجه د سولې په مسله کې د پاکستان د سیاست او نه همکاري په باب خبرې وکړي. د امریکا چپ نیویورک ټایمز ورسپانې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې له عامو خلکو سره د وسلوالو طالبانو د چلند په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې لیکي په دې سیمه کې وسلوال طالبان زیات مهال په قوت کې وه او د نویمې میلادي لسیزې پالیسي پکې عملي کوي. د نیویورک ټایمز په باور که دلته کوم سړی ژره وخوري یا لنګوټه ونه تړي بندې کیږي. ورسپانې لیکي په دې سیمه کې ښځو ته د سفر یا هم زده کړې حق نه ورکول کیږي. ورسپانې د سیمې د یوه اوسیدونکي عصمت الله باغراني خبرې راخیستې چې ویلي دي په باغران ولسوالۍ کې وسلوال طالبان تر ډیره حکومت ته ورتوالی لري، نه سخت ریزو وسلوالو ته. دوی ویلي کله چې له باغران ولسوالۍ بلې سیمې ته ځي فکر کوي چې بلې نړۍ ته یې سفر کړی دی. نیویورک ټایمز د لیکنې په دوام په دې ولسوالۍ کې د پرتو ستونزو په اړه هم بحث کړی چې په هغو کې د موبایل پر ټلیفونونو بندیز هم شامل دی او خلک په باغران کې د هغوی پر ځای پی سی او یا عامو ټلیفون ځایونو ته مراجعه کوي. ورسپانې دې ټیکې ته هم اشاره کړې چې باغران شي یوازنۍ ولسوالۍ وي چې وسلوال طالبان یې پر ټولو برخو کنټرول لري. د افغان چارواکو او حکومت په خبره د نږدې 400 ولسوالیو له ډلې یوازې 4 ولسوالۍ تر یوه حده د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. نیویورک ټایمز ورسپانې لیکي د هلمند ولایت باغران له لومړنیو ولسوالیو وه چې د وسلوالو لاسته ورغله او له ویل سیز زیات موده کیږي چې د طالبانو په لاس کې ده. د ډیپلوماټ خبرونې دی ویل کني سرلیک دی د افغانستان هوایي ځواک ته 15 جنگي سرخي الوتکې ورکول کیږي. د لیکنې په پیل کې راغلي د افغان پوځیانو د تلفاتو له زیاتېدو سره دوی د سختریزو وسلوالو د حملو د فصل په یو خونړۍ جګړه کې شکیل دي. ډیپلوماټ خبرونه د افغان قواوو د تلفاتو د زیاتېدو یو علت دا شي چې افغان پوځیان هوایي ځواک نه لري. خبرونه د جنس ډیفنس اونیزي په حواله لیکي چې 15 ام ډي 513 ډوله څرخیل وته کې د امریکا په یو پوځي اډه کې په سپوکو ماشینګنو سمبالیږي او د 2014 میلادي کال د جنگ تر فصل پورې به افغانستان ته وسپارل سي. د ډیپلوماټ خبرونې په حواله دغه سیزنی څرخیل وته کې د افغانستان په ځنګړي توګه جنوب او ننګرهار کې په عملیاتو بوخت دي چې فعالیت یې بریالی ارزول شوی دی.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالان او خلکو تیر ورځ د جمعې په ورځ یعنی د افغانستان د روانو امنیتي اقتصادي او ټولنیزو حالاتو په اړه په کابل کې یوه بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. د غونډې ګډون کوونکو له خلکو وغوښتل چې د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او دغه راز د افغانستان د اوسنیو ناخوالو په اړه نړیوالې ټولنې ته خپل روښانه دریځ څرګند کړي. قسیم سولمل دغې غونډې ته ورغلی، دغو غونډو ته ورغلی او په اړه یې دا راپور لري.
د نورو افغانانو په څیر حکومتي چارواکي هم د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو له مداخلې اندېښنه لري. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د جمعې پر ورځ د هیواد د جنوب ختی زون د ولسی شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې همدا هیوادونه د افغانستان د قومونو ترمنځ تفرقه اچوي.
په هیواد کې د ګوندیانو لاسوهنه په ډیر سپنسترګۍ سره په ډیر بربړتوب سره نه یوازې دا چې کمی شوې نه دي د هر ورځې په تیر دوه سره زیاتیږي.
د جنوب ختیځ زون د ولسی شورا په غونډه کې د پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست، میدان وردګو او غزنی یو شمیر استازو برخه اخیستې وه. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل پاچا مجیدی هم دې غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان په چارو کې د پاکستان او ایران د مداخلو په اړه وویل:
زه فکر کوم چې وخت دې راغلی دی چې ولس سره یو موټی شي، د افغانستان ولس او خصوصا د پاکستان او د نورو ګاونډیانو ایران د مداخلو د مخنیوي لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د خونړیو انتحاري او بمی حملو له زیاتېدو سره چې د افغانستان د ملي امنیت په وینا پاکستاني پوځیان په کښې لاس لري، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر یو بریده سړې سوې دي. غلام فاروق وردک چې په دې غونډه کې د میدان وردګ ولایت په استازیتوب خبرې کولې، د شته ستونزو اساسي لامل د ګاونډیو د هغو هڅو له امله وبللې چې غواړي د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي راولي.
څو ځایه تقسیم شوي او اووه تنظیمونه یې پاکستان کې راته جوړ کړل چې زموږ تاسې د مخه پراته دي، اته تنظیمونه یې په ایران کې راته جوړ کړل، دوه یې په اتحاد جماهیر شوروي کې راته جوړ کړل، او څلور یې هم د چین په جمهوریت کې راته جوړ کړل. نتیجه یې همدغه ده چې تیر څلوېښت کالونه زموږ ولس د کومو کړاوونو نه چې تیریږي موږ یې خپله وینو او خدای یې ویني.
د غونډې ډیری ګډون کوونکو له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د وینې تویدنې د مخنیوي، د سولې د بهیر او د دوست او دښمن د پیژندلو لپاره د قومي مشرانو نظرونو ته پام وکړي. په همدې حال کې د ولسمشر سیاسي سلاکار اکرم خپلواک وویل حکومت غواړي په ټولو ملي مسایلو کې له خلکو سره مشوره وکړي او هغوی په جریان کې وساتي. نوموړي د پاکستان په وړاندې چې ویل کېږي د افغانستان په ډیری ستونزو کې لاس لري، د حکومت د وروستي دریځ په اړه داسې وویل:
وروستنی پرېکړې او دریځونه چې د پاکستان او د سولې په اړوند باندې اکثر شوي دا ستاسو د هغو غوښتنو په تقاضا کې ده چې له تیرو لسو کالو په مختلفو جرګو، مرکو او غونډو کې د حکومتونو څخه کړي. هر هغه حرکت چې او بدلون چې راځي ولس به په دې اړوند کاملا په جریان کې وي.
په همدې اړه د جمعې په ورځ یو شمېر مدني فعالانو او خلکو د کابل په عیدګاه جومات کې د هیواد د روان امنیتي وضعیت په اړه یوه بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. د پنجشنبه پر ورځ هم د کابل د عالمانو د شورا غړو د وروستیو ناامنیو په غبرګون د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې د عالمانو د سراسري شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي اوس دې ته اړتیا ده څو دولت او عالمان په یوه صف کې ودرېشي او د افغانستان د مشروع حکومت په وړاندې د مخالفینو د غیر اسلامي فتواو مخه ونیسي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې تر اتنیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو. ځینې اورېدونکو ګیله کړې ده چې تاسو ولې اس ام اس نه لولئ، کله ناکله تخنیکي ستونزې وي چې ستاسو اس ام اسونه بیا نشو لوستلی. د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه لوبغاړي حمید حسن او نبی ساحل د دې شرکت د افتخاري سفیرانو په توګه اعلان کړل. رسوان مراد په همدې اړه په افغانستان کې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت له مطبوعاتي مسؤول کفایت الله نبی خیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې اتصالات د افغانستان د کرکټ په برخه کې څه ګامونه اخلي. ښاغلی نبی خیل وایي:
د اتصالاتو مخابراتي شرکت لومړنی هغه شرکت دی چې په افغانستان کې سپورت پتانګه کې او په ځانګړې توګه د کرکټ پتانګه کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي، ډېرې زیاتې مرستې ورسره کړي. د 2008 کال راهیسې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د کرکټ بورډ سره یو اوږدمهاله تړون درلودلو چې د هغې بنیاد باندې د کرکټ بورډ وکولای شو چې د همدغې تړون په دوره کې دوی نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړي. اوس هم په هماغه موخه چې اتصالاتو لرله، هماغه هدف چې دوی لرلو چې کرکټ ته په افغانستان کې وده ورکړي، د دوی دا ځوانان تشویق کړي، نو وایي غوښتل چې دوه مخکښ لوبغاړي، هر یو پخوانی کپتان محمد نبی ساحل او نړیوال شهرت لرونکي بالر حمید حسن د خپل سفیرانو یا د استادو په توګه باندې خلکو ته معرفي کی. دغه د دې تړون تر مخه چې درې کلن تړون دی اصلا او هر کال به تمدیدي.
نبخیل صاحب، په اکثرو هیوادونو کې له ورزشکارانو دغه شان شرکتونه یا ټولنې د دوه هدفونو لپاره ملاتړ کوي، یو د خپلو اعلاناتو لپاره، د خپل شهرت لپاره، او دوهمه دا چې له ورزشکارانو سره مرسته کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ په مسأله کې له ورزشکارانو، له کرکټرانو سره د مرستې یا دوی ته د خلکو د مرستو د جلبولو په برخه کې اتصالات څه کوي؟
لا دمخه اتصالاتو د افغانستان د کرکټ بورډ سره ډېر زیات تړونونه لرل چې د هغې له مخې تقریبا د کرکټ بورډ ته چې په زیاته اندازه سره پیسې ورکولې، چې په هماغو پیسو باندې د افغانستان د ملي ټیم داخلي، کورنی او بهرني ټول لوبې د اتصالاتو لخوا سپانسر کېدلې. اوس هم اتصالاتو دغه دوه نوي سفیران د کرکټ مخکښ لوبغاړي چې د سفیرانو په توګه باندې اخیستي دي، دا سمه ده چې اتصالات به خپل یو تجارتي موخه به په دې کې ولري تر څو د دوی دغه دواړو څیرونه په خپل تجارتي اعلانونو کې ګټه پورته کړي. اما د دې سره زیات موخه او زیات هدف دا و چې د کرکټ سره هغه پخوانی تعلق چې د اتصالاتو پاتې ورسره و هغه باید همداسې ورسره پاتې شي، او دغه لوبغاړو ته هم یو څه ناڅه مالي کومک او مرسته ورسره وشي، او په دې مند کې نورې کمپنۍ دې ته وهڅوي، دې ته تشویق شي چې دغه د پاتې د کرکټ لوبغاړو سره هغوی مرستې وکړي او د سفیرانو په توګه باندې هغوی واخلي. زه فکر کوم چې او غواړم د نورو شرکتونو څخه چې همدغه زموږ ستوري وهڅوي، د همدغې لارې نه د دوی اقتصاد وړی کړي، د همدغې لارې نه دوی نړیوالو کې نور وروپېژني.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت مطبوعاتي مسؤول کفایت الله نبیخیل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ازادی رادیو په منځنۍ سپه دوه لشپژنې په ټول افغانستان کې اورید. ازادی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه یو تفصیلی مطلب اوریدل شي. خو ستاسو اسمي سنو ته مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فطرت له هلمند لیکي باید هر افغان د خپل ملي پوز ملاتړ وکړي. یونس هلال له کونړ لیکي له ولسم شغواړو چې کالداري بند کړي. عبدالرحمن له ننګرهار لیکلي کالداري به څنګه بند شي چې خلک پرې راټه ورکړه کوي. خلیفہ خپلواک لکونړ لیکي افغان ولسمشر باید د پاکستان په وړاندې نرم دریز خپل نکړي، ځکه چې دا به د ګران هیواد په زیان وي. عبدالواسیح المندوال ل ګرمسیر ولسوالی لیکلي دي لټولو افغانانو غواړم چې د پاکستان پر ضد جهاد پیل کړي. محمد فهیم ادیب د میدان وردک ل کوټیا شو څخه لیکلي دي اول باید خپل هیواد خود کفا کړو، بیا له پاکستان یا بل ملک سره دښمنی وکړو. محمد قاسم جواک له هلمند لیکلی پاکستان دوه مخه سیاست لري او د طالبانو په ځپلو کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. یو بل اوریدونکی له لغمان چخپل نوم نه دی لیکلی، پر اسول اسمس کې لیکلی دی افغانستان باید پر پاکستان اعتبار ونه کړي. حکمت الله له کندهار لیکي له ولسمشر اشرف غنی غواړم چې د پاکستان دی نه مني. جانباز فهیم له کلات څخه پر اسول اسمس کې لیکلی دی رسنۍ باید د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو ډډه وکړي. مایوان لکندهار لیکلی دی افغانان باید د پاکستان د نوک جواب پوسوک ورکړي. باز محمد د هلمند له نهر سراج ولسوالی څخه لیکلی دی په افغانستان کې د پخوا په پرتله د پاکستان مداخله زیاته شوې ده. او محمد قاسم ځواک چې مخکې مو هم یو سمستر د ولوست دی اوس بل سمستر راستولې ده. عین موضوع چې دی بیا هم دا وایي چې پاکستان دوه مخه سیاست لري او په پل هلمند لیکلی دی پاکستان ته باید سخت غاښمتونکی جواب ورکړو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 خبريشه. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه چې ازادي راډیو تر رسیدلې خبرو خو اته بجې او دیرش دقیقې دي. اوس هم له سید کمال شاه عارف څخه لنډ خبرونه اورو.
چین وای په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې راغندې ونډه اخیستو ته چمتو دی. د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال وای په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخبارات لخوا تنظیمیږي. د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه لوبغاړي خپل افتخاري سفیران ټاکلي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو پر ایران ژغ کړی دی چې د واشنگټن پوسټ او اسپانی زندانی خبريال خوشی کړي. د متحده ایالاتو استخباراتي چارواکي وایي د داعش مشر پر برمتسوي امریکایي کيلا جنمولر چې ولکېږي د اردن پای و هوایي برید کې وجلسي او څو ځلې جنسي تیاری کړی وو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر 13 ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوې سفارت پرانیست او دا ګامې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. د اوکرين په خاطر چې د حکومت ځواکونو او روس په لو بیلتون پالو ترمن جګړو بیا زور اخیستی دی. او د یوروزون هیوادونو د مالی وزیرانو د یونان د نړیدل اقتصاد بیا رغول لپاره د دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام تصویب کړ.
د ساجر ورو پروان خبرونه کې مخکې تر دې چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په اړه یو مفصل راپور وړاندې کړو یو بهرنۍ مطلب راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 13 ورځ له 450 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په کیوبا کې د متحده ایالاتو سفارت پرانیست. جان کیری وویل د امریکا او کیوبا ترمن د دشمنی وخت پای ته رسیدلی او اوس باید د ښه ګاونډي توب لپاره کار وکړي. نو موړي په کیوبا کې د ولسواکۍ د پراختیا پر مسله ټینګار وکړ خو جان کیری او د هغه کیوبایي سیال په ډاګه کړ چې په دې او د بشر د حقوقو په برخه کې د هیوادونو ترمنځ اختلافات لا پر ځای دي. رسوان مراد پدیاړه د لویدی زو اژانسونو په استناد راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا په پایتخت حوانا کې د خپل هیواد پر نوی سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپل وینا کې ویل دواړه هیوادونه باید د پخوا په ستونزو کې خکیل پاتې نشي بلکې د جان کیری په خبره اوس پر راتلونکي تمرکز پکار دی.
We are gathered here today because our leaders President Obama and President Castro made a courageous decision.
They way من نن دلته راغون شو یو زکه چې زمون مشرانو ولسمشر بارک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو زړهوره پریکړه وکړه چې لدی ورسته باید د تیر وخت اسیران نه وسو بلکې د نن او سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. جان کیری ویل موږ باور لرو رښتینی ولسواکي چې د کیوبا خلک پکې په آزاد خپل مشرانو ټاکی خپل نظریات او مذهبي مناسک تر سره کړي د دې هواد د خلکو په ګټه ده. خود جان کری د خبرو په جواب کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برونو رید ری گوزویل کیوبا د بشر د حقونو اول سواکۍ پړه پر خپل تاریخ ویاړي او په دې برخه کې بل امریکا سره د کیوبا اختلافات دوام وکړي. دا له اویا کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو کوم وزیر له کیوبا کتنه کوي. په همدې حال کې ریپورټونه وایي چې حوانات د جان کری له سفر سره سم د دواړو هیوادونو ډیپلوماټانو د خپل منځي اړیکو د پراخوالي او په دې لړ کې د مستقیمو پروازونو د بیا پیلولو پر مسأله هم خبرې اترې پیل کړې دي. متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال له انقلاب وروسته له دې هیواد سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یوونی وی راپور لمخې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې 14 عسكر او پولیس وژل شوی دي. د راپور لمخې روان کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر تر 3000 اوړي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د دې له خطر چې له افغانستانه څخه باندې 100000 بهرنی ځواکونه وتل دي، نو د افغانستان ټولې جګړې افغان ځواکونو ته ورلغړه شوې دي او د همدې لپاره د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر زیات شوې دي. د افغانستان امنیتی بنسټونه وایي چې د دغه هیواد امنیتی ځواکونه د پیاوړې روحیې سره په ښه موقف کې قرار لري، په همدې حال کې دغه ادارې د امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې ځینې ستونزې هم تاییدوي. خلک وایي چې که د امنیتي ځواکونو تجهیز او د هغوی امکانات ډیر نشي، په تش امکاناتو نشي کولای د ډاډ وړ امنیت تامین کړي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي په دې برخه کې په نړیوالو همکاریو او ژمنو ټینګار کوي. زموږ همکار یوسف خان ستران په دې اړه یو تفصیلي راپور لري. البته تر دې راپور وروسته ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام درو، په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. خو لومړی به راشو د افغانستان د پوځ ځانو پاړه یو تفصیلي راپور.
د افغان امنیتی ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري. داسې چې ډیر کله پلی ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولای چې د هغوی ځواکونو لازمي مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي، خو په ډیرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د ازادي ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړې روحیې سره جنگيږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي. موږ پلان سوي عملیات لرو، نو اردو په شمو موقف کې دی او موږ د ځمکني ځواکونو په برخه کې کوم جدي ستونزه نشته. خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لرو، ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچی، د بمبار پیوړی تایرې چې ملاتړي وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی وزیری وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښې ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي، د وسلوالو مخالفینو فشار ډیر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړي چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي، د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط دا ایجابوي چې په تخنیکي برخو کې نور وسایل ولرو، خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسېږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړی شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي. بلخوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډیر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هره میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي، خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې هڅې کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولای چې د پرمختګ مخه یې ډب کړي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړي.
ښاغلی صدیقي وایي که څه هم ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه دی بریالی شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو 3 میاشتو کې 548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 12000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولای د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نه شي سوله نه راځي. دوی سره کوم سلاح او طاقت نه وي، دوی نشي کولای د خپله خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کی د امریکا نه نملل متحد نه نور نه وغوالي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو د 14 کلن پوځي ماموریت څخه ورسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپل غاړه واخیستې. لا غنیټي ورسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې لمخي افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشور ورکول لپاره شاوخوا 14,000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې له پخوا جنگ ډیر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډیر اړتیا لري. نظامي څیړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاري و سربازی را
کې هغه قرباني چې زموږ ځواکونه کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده؟ موږ په لوی جنگ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ډول هغه ستونزې چې دوی لري باید ختمې سي، د هوایي ځواک شم ملاتړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
په بیلابیلو ولایتونو کې یو ځای څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنګیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځایه په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه یې بحث راپورته شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنگ د سیمې او استخباراتو جنگ دی، چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر ځاځي وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړ هیواد فشار راشي او له دې پرته بل لار جنگ کمولای نشي.
دا د استخباراتو او سیمې جنگ دی. زموږ سیاسیون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو پکار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي، او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه مو ډیر شي دا جنگ ختم کړای شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي، تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا هم زه فریبا ظاهر ستاسو د دې اونۍ د راستول سوي پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې يم. لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده په دې وروستیو څو ورځو کې په تیر بیا په کابل ښار کې د خونړیو بریدونو او هم په ټول افغانستان کې د ناامنیو د راپورونو د خبرېدو سره ولسمشر په یو خبري کانفرنس کې له پاکستان څخه د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه او ویل چې باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دوی د انتقاد هم کوي چې پاکستان په دې برخه کې په دې تیرو لسو میاشتو کې همکاري نه ده کړې، او په دې ترتیب زموږ یو شمېر اوریدونکو هم له افغانستان سره د پاکستان د همکاري په اړه موږ خپل نظرونه پر ټلیفوني پیغام ثبتونکو دستګاه پرې ایښي دي چې د دې د نن ورځې خبرونه مې هم دې نظرونو ته ځانګړې کړې ده. یو شمېر اوریدونکو وایي چې افغان حکومت باید د دوست او دشمن تفکیک وکړي او خپل ملي ګټو ته جدي پام وکړي. ځینې د پاکستان له لاسوهنو څخه شکایت لري او پر افغان حکومت شخ کوي چې مخه ونیسي. نور نظرونه هم ستا خو مخکې تر دې چې د پیغامونو اوریدو ته ورسو دا یادونه کوم چې د ازادي اوریدونکو خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې یوازې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د اوریدونکو نظرونه دي. نور منځنډوم پیغامونه به مو په ګټه سره واورو.
وروره زما دا پیغام دی، ګوره د افغانستان کوم تلویزیونونه چې دي، افغانستان کوم رئیس جمهوران چې دي، د پاکستان نه نور هېڅ مرسته مه غواړئ. څومره سره غواړئ طالب کوي او دا افغاني طالبان ډېره دي چې ما سره کابل کې د سوله وکړي، په چین کې دي وکړي، په سعودي کې دي وکړي. پاکستان خو زموږ دېرش کلن دښمن دی، هغې نه سوله غواړي. په اوس هم په دا په کونړ باندې دا څلور پنځه ورځې کېږي توغندي رهي ویستل کېږي. ورځ په ورځ زما افغانان، زما په اردو، زما پولیس شهیدان کېږي. د دې مرستې نه نور تېر شي، د دې خبرونه نور تېر شي. مخامخ جګړه اعلان کړې، مخامخ اعلان کړو، پرېږده چې موږ خارج روان یو خارج نو نو د پاکستان سره جګړه کو پټیم خطو زمکم خطو مات خطو پاکستان سره ټقوم نو ته دمرته دې دغه نتیج شری پاکستان خلو خلو کې مار پاکستان زمکه پندوس کرن دشمن دی تاسو کوین د سګه تاسو کوچین من سګي هغه وای دغه دشمن دی زم ما پزدي کوي مخدو چی د بده دې خرپوس ته پندوس کرن مخ کې ما ایمان خو دې پنجابي ته هغه به خلو کې پاکستان پاکستان ته وای زم ما دا پیغام دې سلام علیکم
سلام علیکم عزت الله اجمل د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د مشر د کلی خبرې کوم که پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د ما دا خواهش دی چې پاکستان ته دې په کلکه وریاده کې یا نکړي وریاده په سراغور په افغانستان کې جګړه رواني دوی ولې یو څه برېښنه کړي دا زموږ رئیس جمهور اشرف غنی برېښتې ورته وایي چې
زه سره د افغان یو بزګر د کندهار ولایت څخه تاسو ته په اړیکه کې محترم ګر اشرف غنی څخه د افغانستان د شورا ملي څخه د مشرانو جرګې څخه د دغه کابینې څخه د دغه اجرایه نه دغه څخه د دې ټولو څخه زما دا هیله ده او زما دا پیغام باید خپور شي. موږ افغانان تاسو وایست چې لس میلیونه افغانانو موږ ته رایه راکړې ده موږ تاسې درې لکه اردو لرې لس میلیونه افغانانو تاسې ته رایه درکړې ده دا څو میلیونه انسانان دا ټول ستاسې ملګري دي خو که تاسې د پاکستان په ضد جګړه ایران کړي یا د جنګ کرښو د واسطې محترم وي هېواد دا غوښتنه ده چې ټول افغانان سره بدېږي دا دیوه زه تر ګور افغانانو نه یم غیرتمن چې زه درېږم دوی نه درېږي یوه دا د ټول خبره دا ده د اشرف غنی سم دا زموږ د کندهار سرحدي لیوا چې د محترم ووسی وکړو چې پوښتنې وکړي جدي تذکرې ور جوړې کړې دي هلته ټاپه په بولډک کې پرته ده ورسی د تذکرو د مدیریت څخه پوښتنه وکړي د ګلستان خلک دی د پښین خلک دی د دنګل خلک دی د کوټي خلک دی په سرحدیانو کې چې اوس فعلا ورسته د معروف پولیسوالۍ کې کومندانه امیر شمس الله په نام د نور داسې دی د عسکر دی سره د عسکر دی خوشحال کانه ورته وایي د پاکستانیانو تاغه د پراغ خوشحال کانه باندې دوی ورځي اقصونه ورکوي هغه شنخته کارتون ور جرمه کوي د چنده زره افغانو په بدل کې نو زما دا هیله وه چې خپل پر امنیتي نظام کې چندار وي چې د دوی خلکو مخ ونیسي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې مه زمونږ دا عرضه ورزو ده چې د پاکستان حکومت د افغانستان خلکو سره ډېر زیاتې او ظلمونه روان کړي دي او کوي ورسره دستي ساتو سره روان دي پاخه کورونه او د جوړ کورونه ته وران کړل او لوټ چپاوي ته کړل کالي ته وران کالي ته د دیوالونو او د خاورو نه لاندې کړل او خلک یې یعنی لای ته نهي تر دې پورې چې د دوه مالونو د خاورو نه لاندې کړل او بینوي راوژړل د افغانستان خلکو ته ډېر پسپک سترګه او پسپک نظر ګوري هیڅ توجه او نظر ورته نه کوي جیل به جیل تانه په تانه باندې ولکېږي او د تکلیف زخمه سره مخامخ کېږي د افغانستان چارواکو ته او جمهور رئیس ته زموږ دا خواهش دی چې زموږ د خلکو غم وکړي او د دوه زر تر زره تصمیم ونیسي چې د دې ظلم او د زیاتي نه خلاص شي. وسلام الله خوشحاله لره
زما پیغام دی بدوالو صدا ته په دې ایسا شبکه له هغې ورته چې د ډیروی پلان جوړ شوی د تر اوسه پورې په دې تر هو پلانونو باندې کار کوي چې افغانستان په وړاندې باندې د خرابیو او د بدبختیو پلانونه جوړوي او بل خبره ده چې دا څنګه یو ورور داسې ورور جوړېدلی شوی چې هغه ورور لوټه وي او بیا په ډېرې بېشرمۍ سره لاس هم تر مخ نیسي موږ وینو چې دښمن لوټه ودی خلاص پر شان یتي اماده څنګه ورور د لوټه ودی او ډیره به شرمی او ډیره سپیل سرویس سره د خلاص پر مخ نیتی او همیش وړي چې په جهانی سطح سره یا هم په انفرادي سطح سره په شخصي لحاظ باندې د افغانانو سره د دغه عقدې لري همیش وړي چې وي ته مشکلات او پرابلمونه جوړ کړي نو په دې باندې ډیر خوشاله یو چې په اوسنیو کې د افغانستان چارواکو د پاکستان په وړاندې باندې جدي اسلامه کې سره کړی ده او د چې د افغانستان تاریخ ته وکتل شي او دا هم افغانان یو غیور او د غیرت ملت او د پردیو په مقابل کې خپل اسلامونه چې هغه یې خیې دې ته دوام ورکړي او ټول ملت سره ملاتړ یې ده.
السلام علیکم زه خبرې کوم د ننګرهار د ولایت نه اشرف غنی دا پیغام دی چې په کار دی چې د پاکستان ته جنگ اعلان وکړي
خو په کار په موږ ټمپم به استعمال کی دا ټول افغانستان خان د خدای په ورځ مړ کی او موږ پاکستان ته اول ضرورت ته چې پاکستان ته جنگ اعلان وکړو او اشرف غنی اعلان وکړي چې د افغانستان چې څومره خل دې ټول په ورسای پاکستان دا خو ورځ نه په افغانستان کې هر ورځ ویر جوړ وي دا چې ورځ سره ستاسو نه چې په افغانستان کې ویر جوړ نه وي.
السلام علیکم په مخه راځه. السلام علیکم شادی نه فرا ولایت فرا ود اور فوج امریکا نیولې موږ دا غوړو دا شپونی ولا ډاکټر زړه ته چې په سر اسمان دې ام پاکستان سره جنگ اعلان کړي دا څنګه کیږي ورو دا ورځ دلته مو پټاونه کې یو د امیت کرځي د میدان مخ ته وایي مخ ته پټاو وسو یو هغه دا کې موږ دا بل پټاو چې وسو دا څونه مسلمانان شهیدان سو مرستو موږ دا بلانو څه کوملای شو وایي د پاکستان سره اسمان جنگ اعلان کړي واسته دا وستره.
السلام علیکم زمانم باول خان کټوازی دا زما خپل رئیس جمهور ته دا پیغام ده چې دوی په موږ باندې عوام باندې غږ وکړي او په ملت باندې موږ د پاکستان لپاره سر قرباني ته ولاړ یو او خپل سر به د پاکستان لپاره خپل سر به د پاکستان په لار کې ان شاء الله خدای پاک ته موږ قرباني کړو او د پنجابي په ضد به ان شاء الله موږ ټول راپورته شو موږ به ټول راکینو دولت قرار ته کې مستریټ د عوام باندې د غږ وکي مختور قرباني تناسي د پاکستان په جګړه او خاص په سبيل الله جهاد څوک چې د چا په ملک باندې تجاوز کوي څوک چې بې ګناه انسانان په خپل وطن کې وژني لای غسر کوي اسلامي کوپر لای غسر جهاد روا ده لای غسر موږ د جهاد په مقابل کې د پاکستان موږ جهاد ناره کوو جهاد ور سره کوو او فرض د ور سره له پاکستان سره چې صرف اشرف غني په موږ باندې غږ وکي والسلام.
زه عارف شنوار درخواست از ما در رئیس جمهور او در اجرایی رئیس نه چې هم په وزارت داخله کې چې کوم د هوادونو جاسوسان دي لکه د پاکستان او د ایران او یا د طالبانو سره اړیکې لري او جاسوسي ورته کوي او یا هم په امنیتي ملي کې چې کوم د آیسای جاسوسان دي په وړه سطحه باندې که په غټه سطحه باید چې په دو کې یوه تصفیه وشي او تصفیه وي دا د تصفیهوي عملیات په دوه کې وکړي چې کوم په غټو غټو مثال په چوکو باندې ناس خلک دي او مثال د ملک هم نشته او سره او خارجي پاسپورټونه لري هم په وزارت داخله او هم په امنیتي ملي او په کشفي ارګانونو کې چې مثال قرباني ټول افغانان کوي او دغه خلکو نه دلته فامیلو نشته دی نه مثال دلته په اوسېدان ځای لري نه په افغانستان کې کور لري د خارج نه راغلي خلک دي دلته په چوکو ناست دي عام افغانان او د غریبو مظلومانو افغانانو وینې تویږي بې ځایه او مثال په انتحار او په انفجار کې مري.
السلام علیکم زه سمیع الله د کندوز ولایت د سرچې ولسوالۍ نه زما د محترم جمهور رئیس اشرف غنی صاحب زه خدا غوښتنه ده چې دا پاکستان چې کوم سرحدي بارډر ده دا باید هندوانو ته حواله کړي چې پاکستان د دغې لارې اکمالات کوي او زمونږ وطن کې زمونږ فوج خرابوي نو زه دا جدي غوښتنه لرم د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه دی د هند ځواکونو ته حواله کړي او خپل فوجیان د ډېر په تجهیزات سنبال کړي په ډګر کې دښمن ته ماته ورکړي. والسلام.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د زیرو ګل شولای وسیدون کیم په اول قدم کې د زاده رادیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې د دولت یو څول وړپور چارواکو ته جدید پیغام ورکړم خواهش ورته کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وزیر صاحب داخله او ملي دفاع وزیر لوی دریشي او رئیس صاحب امنیت داونه جدي خواهش کوم چې دارګم په خو مخه ونی سوې 14 کې څوک غم نه خوري خور غریب هم کې ملکی څوک غم نه خوري تر څو چې دوښمن نریدغه بمو 14 نو غچ وانه خلې خلک ناراض دي خلک بې کور دي خلک بې ور دي خلک مرشوي دي او خلک ناتوان دي دارګم په خو نو دا حکومت نه خواهش کوم چې کوم ملکونه چې موږ له سینې کې وندارګم کورونه پکې ونه کوي موږ نه پریږدي او دا پنجاب چې سرو ور لامبو لاندې ونه سو نو نه نه سوې قابل نه پریږدي ازاده اړین نړۍ مننه کوم.
دغه چین هر دولت چې افغانستان د پروژې سره کومک کوي افغانستان مشران دي خپل کومک نه غواړي خپل ملي پروژې سمدم تیار کړي اوایي د زمينه جوړه برابر کړي هم جنځکه نه ورته برابر کړي څو تر څو به د افغانستان زاری کې یو دولت بل دولت ته چې مرسته راځي کاغه ما چې په شهر وای چې موږ د افغانستان ملاتړ کوو. دا چې دولت سره د خپل پروګرام خپل خبرې شریک کړي چې هغه ټینګ هغه چې پر هغه خبره ولاړ ژر تر ژره ورته ودرېږي، هم تیاری رانیسي ورته، هم تیاری ورکړي، هم توپونه ورکړي، هر څه ورکړي. دا خو یو کوچنیان له ولې چې جوړ کړي دا رقم حکومت، دا څه د پخوانی حکومت یې چې دا دولت موږ ملاتړ کوي، دا موږ ته وایي چې موږ څه ملاتړ یې خالي ملاتړ دي. نو زه څه کوم چې نه د پاکستان څخه ګرځولی دي، نه د ایران څخه ګرځولی دي، نه د بل څخه ګرځولی، نه په داخل کې تک بس یو شور یې هلته ناست یې. نو دا یو ایله پخان دی، خو د افغانستان مشران دي خپل عقل په کار واچي، ژر ژر تجهیز کړي، ژر ژر برابر کړي، ژر ژر سم کړي، ار څه جوړ ته برابر کړي. السلام علیکم.
زما نوم محمد د خندار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه د سرپه تماس کې یم. زموږ دا ایله د ورور د پاکستان مرف ولسوالۍ باندې بومونه راغورځي، زموږ خانګې تباه او برباد کړه. نو دا د هیله اوسه وسي چې دا مه راغورځوئ، خلک ټوله سره فزاد دي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه طاقت د کندهار د شړی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. نور د خپل ولسمشر اشرف غنی څخه غواړو چې د پاکستان په هکله به اس باور د هغه په خبرو نه کوي. ودي چې نن میاشتې لس میاشت چیرې شوې د دې په خبرو کې هېڅ بدلون نه راوي، د تېر وخت او د اوس وخت. زه د اشرف غنی څخه غواړم چې د پاکستان چې زموږ په اړه کوم سیاست لري، باید موږ هم د هغو په رقم د همدا سیاست ولرو، بیا که نتیجه ورکوي ورنه کړي که نه ارمان به مړي پاتې.
السلام علیکم. زه اسماعیل احمد زای له کابل نه خبرې کوم. ما دې لوړ کولو چارواکو نه دا هیله ده چې نور زیاتې د سولې خبرې پرېږدي، د خدای او د قرآن په لحاظ باندې نور په سوله په دې خبرو باندې دا وطن نه جوړېږي، دې کې سوله نه راځي. او ورسره په د انګوی کوه د خدای په لحاظ د ورځې 200 کسان 300 کسان د موږ په افغانستان کې شهیدان کېږي. ته خو ورسره په ډانګو کچې زی لاټکه در تاړم کنه په ضمانت سره کنه ما به سره چوکې را ځوړند کې چې د ورځې به موږ 50 کسان شهیدان نه ورکو او دوی به لاټکه یې خواته تیرول. خدای په اجازه هغه اته لکه فوز لري، څه لس تا کوم زیات لري، تاري او افغان دلته مجاهد ده، دلته فوزي ده. تاسو ولې ذاتي نورې دا د سولې خبرې نه پرېږدئ؟ دا د سولې خبرې نورې پرېږدئ. سوله هېڅکله د دوی په لاس موږ ته نه راځي. 200 کالم سوله نه راځي د دوی. خو کپور سره په خاشخاشه دې کړه، نو زه په ضمانت سره تاسو ته ویلی شم چې دا سوله به ضرور راځي او دوی کلاټه کنه در توان ور ما په سری چل کرا درنده وي. والسلام.
دوستانو د پاکستان په اړه مو د یو شمیر افغانانو دریز او له افغان حکومت مو د دوی غوښتنی واوریدلې. د خبرونه په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکي او مشتبه هم زنګ وهي، خپل نظرونه شکایتونه او ستونزې سره شریک کړي. نو د خبرونه مو هم دمره و تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-8 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
دا افغانستان سر لوړے واد پیاوړے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون اسکر پاند زلان لکل مر
الله اکبر
شمل دے وطن پر پختون تاجک بلوچ ترکمن ہزارہ ازبیک عرب پشئی اے ما نورستانی خیر غزب راہ وی تیز باش گجر